السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دفاع وزارت وی ډیر شر په خوګیانو کې د داعش ډلې پر ضد پراخ ځمکني عملیات پیلېږي. په همدې حال کې په خوګیانو کې بې کوره شوي او بې ځای شوي خلک وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. مشرانو جرګې رئیس وایي حکومت باید د محقق د څرګندونو پر وړاندې چپ پاتې نشي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او لوی ښارونو کې په صفار ډول واورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي په اوسنیو شرایطو کې د لوی جرګې راغوښتل ګټه نه لري. د یو قطري پانګوال په مرسته د افغانستان د وژل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ته د زر بابه کورونو د جوړولو چارې نن پیل شوې. او د سوریې د حکومت مرکچی پلاوی دا اونۍ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د سوریې د سولې په خبرو کې د ګډون چمتووالی وښود. پوره خبرونه د یو قطري پانګوال په مرسته د افغانستان د وژل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ته د زر بابه کورونو د جوړولو چارې نن پیل شوې. دا کورونه د قطر هستوګن کورونو د ښارګوټي په نوم د کابل ښار د مرکزی سیلو سیمې ته نږدې د سلو میلیونو ډالرو په لګښت جوړیږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له قطر مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت به په ټولو مرستو کې لومړیتوب د وژل شویو افغان پوځیانو کورنیو ته ورکوي.
امروز هم تاکید ماییست که هر بار که سهم دولت
دایوی نن هم زماتنگار داده چه یو هر وار پا دی پروژو که که دولت وان دولاری لمری توب با دا افغان امنیتی و دفاعی زوکونو کورانای تا چه هیچ قربانی ندست پا موالی ورکلل چی. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری ویل د الغرافي قطري کمپنۍ مشر شهزاده شیخ علي بن عبدالله ثانی سره د دې کورنۍ د جوړولو په اړه تړون هم لاسلیک شوی دی. هغه ژمنه وکړه په راتلونکو میاشتو کې څو ورته نورې پروژې هم پرانیزي. د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي په اوسنیو شرایطو کې د لوی جرګې راغوښتل ګټه نه لري. د دغې جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل هغوی چې د لوی جرګې په واسطه د حکومت د پرځولو هڅې کوي د وطن په غم کې نه دي. پرون اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم هغوی ته چې لویه جرګه غواړي له سیاسته د لریوالي په خاطر د زغم غوښتنه وکړه او وی ویل له انتخاباتو پرته نور اقدامات ګټور نه دي. یو شمیر پخوانی چارواکي او سیاستوال چې پر اس کې مخکینی ولسمشر حامد کرزی دی له اوسنیو ستونزو د وتلو لپاره د لویې جرګې په وربللو ټینګار کوي. افغان کمانډوز وکونو د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د نشه یي توکو مرکز له منځه وړی دی. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي تېره شپه د اووم کنډک کمانډوز وکونو د موسی کلا ولسوالۍ اړوند سیمو کې د نشه یي توکو پر مرکز چاپه وهلې چې له مخې شاوخوا 2000 کیلوګرامه نشه یي توکي وسلې او چاودیدونکي مواد له منځه وړل شوي. یو نیم زر کیلوګرامه تریاک، 300 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چارس، یو نیم سل کیلو پاخه تریاک او 350 کیلوګرامه امونیم نایټریټ دون کې مواد لمین زتللی دي. په هلمند کې تر دې مخکې د امریکایي ځواکونو بي 250 الوتکې د لړم په 28 مشه د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو بمونه وغورځول. د ناټو د غوښتنې ملاتړ عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وویل په دې بریدونو کې څه باندې 50 بیرله تولید شوی هیروئین لمین زې وړل شول. ورزده نړۍ مهم خبرونه ته د سوریې د حکومت مرکزی پلاوی دا اونۍ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د سوریې د سولې په خبرو کې د ګډون چمتووالی وښود. د ملګرو ملتونو ویاندې الیساندرا ویلوچی نن په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دمستورا پیغام ترلاسه کړ چې د سوریې د حکومت پلاوی سبا جنیوا ته رسیږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دمستورا پرون وویل تازه خبري به د یو ټول اړخیزې پروسې په چوکاټ کې د یو نوی اساسي قانون د مسودې په جوړولو او تاییدولو متمرکزی وي. هغه اقدام چې د خبره په سوریه کې تر انتخاباتو مخکې اړین دی. د سوریه د مخالفینو د مرکزی پلاوی مشر نصر حریری ویلي هغوی د بشر اسد لری کولو په تمه دي. تر دې مخکې الوطن حکومت پلاوی ورسپانې خبر خپور کړ چې د بشر اسد د رژیم مرکچیانو په دې خاطر جنیوا ته سفر ځنډولی و چې مخالفین د بشر اسد په لری کولو ټینګار کوي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس په میانمار کې د دغه هیواد له مشر آنګ سان سوچی سره وکتل. پاپ فرانسیس په داسې حال کې په پلازمینه نیپیدو کې له میرمن سوچی سره وکتل چې له روهینګیا مسلمانانو سره د میانمار برما د پوځیانو د تاوتریخوالي او د هغوی د ځورونې په خاطر نړیوالو توند غبرګونونه ښودلي دي. د امریکا متحده ایالتونو په شمول نړیوالې ټولنې په میانمار کې پراخین ایالت کې د پوځیانو عملیات د اقلیت مسلمانانو قومي تصفیه بللی ده. تمه وه چې پاپ فرانسیس د روهینګیا کډوالو د لانجې په باب په خپلو خبرو کې ښکاره یادونه هم وکړي. هغه په وار وار له هغو شپږ لکه او شل زره خلکو دفاع وکړه چې د برمایي پوځیانو د عملیاتو په سبب له راخاین ایالت بنگلاديش ته تښتېدلی دي. د برما پوځیان دا ردوي چې پوځي عملیات د قومي تصفیې په هدف کړي وي، خو نه یوازې مسلمانان بلکې په دغه هیواد کې د څه باندې شپږ نیم لکه کاتولیک عیسویانو مشر هم وایي په دغه هیواد کې له مذهبي تبعیض سره مخ دي. او د قرغزستان چارواکو ویلي د هغو څلورو مشکوکو کسانو له ډلې دوه تنه نیولي وو چې تمه د محاکمه شي. د قرغزستان د کورنیو چارو وزیر نن وویل په وژنو تورن رامیل بازار کولوف او په غلا تورن باکیت دلدیشوف د شپې په جریان کې د بشکیک پولیسو نیولي او بیا یې بندیان کړي. دوه نور کسان لا هم په تیښته کې دي. دا څلور کسان پرون د قرغزستان په شمالي چوی سیمه کې نیول شوي وو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. افغانستان دفاع وزارت وی ډیر ژر به د خوګیانو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د هوایي عملیاتو سربیره ځکني پراخ عملیات هم پیل شي. په بخښنه سره دا په کونړ کې د اجرایه ریاست د دوهم معاون محمد محقق د سرګندونو پر ضد د لاریون کوونکو غږو. د دفاع وزارت وایي چې په خوګیانو کې د خلکو په غوښتنه د داعش د ځپلو لپاره لا دمخه هوایي عملیات دوام لري او ځکني عملیات ډیر ژر پیلیږي.
خوګیانو ولسوالۍ په ترتیبات نیول شوي دي، قواوې جمع شوي دي، عملیات جریان هم لري، هوایي ضربې هم جریان لري.
د افغانستان ولسی جرګې توریزم سره د مبارزې په برخه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د پوځي ائتلاف جوړېدل ګټور ګڼي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د هیواد دوامداره پراختیا د ښځو له ګډون پرته نیمګړې ده. په کونړ کې د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال د څرګندونو په وړاندې چې په ایران کې کړی دي یو شمېر کسانو او دینی عالمانو عکس العمل څرګند کړ. خبرونه په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د ښځو په لپاره اونیس پروګرام او تفریحي خبرونه د ګوډې اچار اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د دفاع وزارت وایي چې ډیر شر په خوګنو ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیلېږي. دفاع وزارت وایي لا دمخه دغلته هوایي بریدونه پیل شوي دي. زموږ همکار شاه محمود شینواره د خوګنو د جګړې په سیمه کې دی او همدا شیبه د ټلیفون په لیکه را سره دی. شینواره صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. اول کدا وایي چې دغلته چې تاسو یاستئ او په دې شاوخوا سیمه کې په خاص ډول د وزیر کونډ او په سیمه کې امنیتي وضعیت اوس څنګه دی؟
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن سهار موږ خوګیانو ولسوالۍ ته لاړو. خپله د هماغه د طالب او داعش وسلوال ترمنځ چې کوم سیمه کې جګړه ده، د همدغه تنظیم سیمې ته د ننګرهار والي همدارنګه امنیتي چارواکي ټول تللي وو. یو کنفرانس هم درلوده. عملا ساحه کې د ځینو کورو څخه دود پورته کېده چې په هغه ساحو کې چې د تیرخېلو او کمبو دلته د داعش او طالبانو ترمنځ اوس لا هم ډزې روانې وي. د ننګرهار والي طالب او داعش وسلوالو هغه سیمې یادې کړلې چې له دې وړاندې بودیو سره وي، او ډاډې ورکړل چې په راتلونکي کې دوی په پام کې لري چې دغه سیل وسلوالو پاتې کړي او عملیات پیل کړي. که څه هم په نننۍ دغه کنفرانس کې چې خپله د کامبو تعید ته نږدې ولایتي چارواکو جوړ کړی وو، دوی د عملیاتو د پیل خبر ورکړ، خو په سیمه کې هېڅ داسې کوم نظامي ټانګ او د نظامي هغه د عملیاتو تیاری نه و نیول شوی. ولدي ویل په آینده کې موږ په پام کې لرو چې دغه سیمې له وسوالو پاتې کړو. یو بله موضوع چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه د ننګرهار د میډیا مت مرستیال په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې په وزیرو او د خودیانو په دغه ساحو کې د داعش او طالبو وسوالو یو ډېر قوي پلانونه چې دي هغه خونڅه شوي دي او له منځه تللي دي. هغه دا خبره څرګنده کړله چې داعش وسوالو غوښتل چې تورې بوړې ساحه په بشپړه قواس ونیسي او له دغه سیمې نه خپله د خراسان د ولایت مرکز اعلان کړي چې دوی ناکامه شو. همدارنګه د طالبانو په اړه ویل چې وسوال طالبانو په دې وروستیو کې غوښتل چې د وزیرو دغه ساحه چې ده په خپل کنټرول کې په بشپړ ډول باندې راولي او د پېښور شورا چې هلته د طالبانو پېښور کې شورا ده هغه را انتقال کړي دلته، چې د هغه په وینا باندې دواړه وسوالې ډلې چې دوی د خپل منځي نښتې هم د دې لامل شوي دي چې دواړو د دې دغه پلانونه چې دي خونځه شوي دي او اوس امنیتي ځواکونه په دوی په وینا باندې چې فالس لري عملیات ترسره کړي ولی عملاً اوس عملیاتو هېڅ داسې څه نه لیدل کېدل.
شینوار صاحب، په خوګیانو کې وضعیت له ډېرې مودې راهیسې کړکېچن دی، دلته زرګونه کورنۍ بېځای شوي دي، خلک وایي چې له راز راستون سره مخ دي، آیا مقاماتو د ننګرهار د دې کورنیو د مشکلاتو د حل لپاره کومه ژمنه وکړه او په خپله وضعیت د دې خلکو څه ډول دی، دوی چیرته کډه شوي، کوم سیمه ته تللي؟
بالکل، دوی ارخ د خوګیانو ولسوالۍ څخه د دې شوي کورنۍ وو چې دا خپله موږ عملاً ولیدل، نږدې مو سره مرکې وکړي، دا خلک ډېر زیات درددلي وو. دغه کورنۍ چې موږ مرکې وکړي اکثره خلک یوازې د تم جامو سره له کورو څخه راوتلي دي او په ډاګ باندې پراته دي. په یو لوی خوناوا هم یخه ده او له بلې خوا دوی د مرستو غوښتنه هم کوله. والی هم دا مسله تایید کړله چې په زرګونو کورنۍ د خوګیانو څخه راوتلي دي چې په ټوله کې د تعداد 8,500 کورنۍ خوده او دغه په خبره 3,400 کورنۍ سره مرسته شوې ده. همدارنګه پاتې شاوخوا 5,000 کورنۍ چې دي هغه تر ویشي دي، خو په نږدې کې به هغه سره هم د عاجل مرستې ورته ورسیږي.
ډیر زیاته مننه دوستانو، زموږ همکار شاه محمود شینوار یو چې په خوګیانو کې د نارامې سیمې څخه کتنه کوله او دغلته د داعش ډلې د فعالیتونو د طالبانو د حملو او دا چې افغان مقاماتو دغلته څه څرګندونې کړې دي او څه ژمنې کړې دي، په دې اړه در سره ورستي معلومات شریکول. په عین حال کې بیا د دفاع وزارت وایي چې د خوګیانو ولسوالۍ د قومي مشرانو په غوښتنه به ډیر ژر دغلته عملیات پیل شي. دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې دوی د عملیاتو پلان چمتو کړی او هوایي بریدونه لادمه خپل شوې دي. په دې اړه له رحمت الله افغان اورو.
د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران په حکومت غا کوي چې په یاد ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. دوی وایي داعش ډلې په یاد ولسوالۍ کې یو شمیر مهمې او ستراتیژیکې سیمې نیولې او لا هم د پرمختګ په حال کې ده. قومي مشر ملک شاه زمان وایي د جګړې له امله ګڼ شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
80% خلک راکډه شوي دي. تنه مو دا د حکومت نه چې دولت مداخله وکړي او سیمې له قوتونو ولېږي، نو ډېر سخت نورین سره ولس مخ دی. نو که دولت مداخله ونه کړي نو دا به بیا ډېره مشکله وي چې داعش دغه خېله کردادو داخل شو به دولت وباسي، دا به دولت لپاره ډېره مشکله ده.
نوموړي په خبره د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ په ناوړه وضعیت کې شپې ورځې تېروي. د شتلې څو کاله وړاندې په لومړي ځل د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سر راپورته کړ او دا مهال له اچین سربېره د خوګیانیو په ګډون د ننګرهار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم فعالیت لري. چارواکي وایي د شتلې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په خوګیانیو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړي او لا هم روان دي. سمو د وړاندې په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي سایمې خوګیانۍ ویلي وو د شډل هڅه کوي چې د خوګیانۍ ولسوالۍ په نیولو سره ځان د کابل سربي ولسوالۍ ته ورسوي او بیا کابل ته ګواښ پیښ کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د شډل د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سخت ځپل شوی او د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ګڼ شمېر مشران او جنګیالي وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل په خوګیانۍ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پراخ عملیاتو ته چمتووالی بشپړ شوی او ډېر ژر به دغه عملیات پیل شي.
د خوګیانۍ ولسوالۍ ته ترتیبات نیول شوي دي، قواوې جمع شوي دي، عملیات جریان هم لري، هوایي ضربې هم جریان لري، مګر عمومي عملیاتو لپاره ترتیبات نیول.
بلخوا د ننګرهار د والي ویان وایي چې په تیرو څو ورځو کې په خوګیانۍ ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو 14 غړي وژل شوي دي. الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې به د داعش پر ضد نن سه شنبه د افغان ځواکونو عملیات پیل شي.
نن سهار ولسوالۍ کې رسمن عملیات پیل کېدونکي دي. داعش او هغه مخالف ډلې چې په روسي فعالیت کوي د ټول منځګړو په مخه باندې ولسی خلکو ته همکاري باندې دغه عملیات ترسره کیږي. عملیات تر هغه پورې دوام کوي تر څو ټول سیمې د داعش څخه پاتې.
هغه لیکو ګیانای وای د جګړې له امله بې ځای شوی کورنۍ سره بیړنۍ او لومړنۍ مرستې سوي دي او دا لړۍ هم له روانه ده. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو په افغانستان کې د داعش ډلې د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه. د دغه جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې د داعش پر ضد کوټلي ګامونه واخلي او اجازه ورنه کړي چې فعالیتونه یې عام ولس له ستونزو سره مخ کړي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وایي په خوږیانیو کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیاتو پلان ترتیب شوی دی او ډېر ژر به دا عملیات پیل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید. افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي حکومت باید د محمد محقق د څرګندونو پر وړاندې چوپ پاتې نه شي او نوموړي ته سزا ورکړي. فضل هادي مسلم یار چې د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې ویل افغانان به هیڅکله محقق په ایران کې د هغو کړو څرګندونو له امله ونه بخي چې په د افغانستان د جګړې په اړه کړي. د جمهور ریاست په اړه څه نه وایي خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال د روسیو څرګندونو له کبله تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راتلی شي. محقق بیا تر دې دمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو خبرو ننګه کړې ده. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
په تهران کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست د دویم رسیال د څرګندونو د غبرګونونو په دوام د مشرانو جرګې رئیس وایي د ملت په وړاندې درېدل او د بدبختیو رامنځته کول ملي خیانت دی. فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په تهران کې د محمد محقق څرګندونې د شرم وړ وبللې او په حکومت غږ وکړ چې د یادې مسلې په اړه چوپ پاتې نشي.
حتی مونږ سره زمونږ ګاونډیانو غم شریکی نه ده کړې. نو دا څه چې مونږ خپل ځوانان ورکو د دوی لپاره چې د دوی د مذهبي جنګونو قرباني شي یا د دوی د نظام د ساتلو قرباني شي هیڅ کله نه. محقق صاحب باید افغانستان د ولس نه بخښنه وغواړي او د افغانستان حکومت باید چپ پاتې نه شي، د دې سزا ورکړي.
د اجرایي ریاست دویم رسیال محمد محقق د تیر شنبې په ورځ د ایران په مرکز تهران کې له لشکر فاطمیون نه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي او افغانان هم پکې دي مننه وکړه. نوموړي ویلي د عراق، سوریه، ایران، افغانستان او پاکستان په ګډون د ټولو هغو هیوادونو له ادباو مننه کوي چې د سوریه په جګړه کې برخه اخیستې ده. خو تېره ورځ ښاغلي محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هدف له هغو خلکو و چې د داعش پر وړاندې په بېلابېلو هیوادونو کې جنګیږي. که څه هم جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي خو تېره ورځ اجرایي رئیس عبدالله پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویلي وو چې دا شان څرګندونې د افغان حکومت استازیتوب نه شي کولای. په ورته وخت کې یو شمېر نورو سناتورانو هم د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د ښاغلي محقق څرګندونې په لوی لاس افغانستان ته د پردیو جګړو له انتقال سره مرسته کولای شي. اخوا یو امریکایي افغانستان پیژندونکی پروفیسور ډیوډ ایډوارد وایي افغانستان ته د بهرنیو لانجو راوړل تل د دغه هیواد په زیان تمام شوی دی. پروفیسور ډیوډ ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې له سوریې راستنیدونکو جنگیالي افغانستان بې ثباته نه کړي.
د افغانستان اوسنۍ لانجه په ټوله کې په 1950 او 60 کلونو کې هیواد ته د بهرنۍ ایډیالوژۍ د راوړلو نتیجه ده. تل د اندېښنې او ویرې وه چې بهرني او سیمه ییز کړکیچونه که له پاکستان، ایران او یا هم عربي هیوادونو راځي دا نفوذ به افغانستان بدل کړي او په کافي اندازه یې تیر وخت کې هم دا هیواد بدل کړی. هیلمنیم د هغو جنگلیو پاړه چې د سوریه له جنگ را ګرځي یو ځل بیا د ملیشو په شکل فعال نشي، هغه څه چې افغانستان ته سخت ورانونکي تمام شوي.
خدا چې اوس د افغانستان مشرانو جرګه د ښاغلي محقق د عدلي او قضایي څار غوښتنه کوي دا موضوع څومره قانوني اړخ درلودلی شي د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس اجمل هوډمن مو پوښته. نوموړی وایي
د علني وسیلې لارې نه داسې څرګندونې وکړي چې هغه د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان بهرنی امنیت، د افغانستان کورنی امنیت او په مخصوص ډول
د افغانستان دولت هغه ملي او نړیوال حیثیت ته زیان ورسوي. دا جرم دی، د کورنۍ او بهرني امنیت ضد جرم دی.
د ښاغلي هوټمن په خبره د محمد محقق وروستیو څرګندونو دا وښوده چې د ملي یووالي په حکومت کې راټول شوي بېلابېل اړخونه لا هم د لویو او ملي مسایلو په اړه د نظر توافق نه لري او د دغه وضعیت دوام د حکومت او ولس دواړو په زیان تمامېدلی شي.
دا حدیث پردیس په راپور کې مو اوریدل چې د مشرانو جرګې عمومي رئیس نن په عمومي غونډه کې ویل چې حکومت باید د اجرا رسد د دوهم مرستیال محمد محقق د ورسې سرګندونو په اړه چې په ایران کې کړی دي چوپ پاتې نشي. بل لورته په کونړ کې دینی عالمانو مدني فعالانو د ښاغلي محقق د سرګندونو پر وړاندې د عکس العمل د ښودلو په ترڅ کې مظاهره وکړه.
لارون کون کوتا مولوی نجیب الله حقیر ول په ایران کې محقق د ایران په اشاره په سوریه کې د افغاني شیعاګانو جنگي دل په ځای عمل غنلې او د افغانستان د اساسي قانون او افغاني دود او دستور خلاف څرګندونه کړي او له خبرې ښکاری چې په لوی لاس په سوریه او عراق کې د سنیانو او شیعاګانو ترمنځ روانه وروروجنه افغانستان ته را انتقال کړي.
اغا شرمناک سرګندونه چې هغه هم د دې ملت لپاره او هم د نظام لپاره د خطر زنګ دی په کلک الفاظو غندو او د عدلي او قضایي ارګانونو غواړو چې محقق د محاکمې نه د ملت ته قناعت ورکړي. د دولت په بودیجه باندې د دولت په ساختار کې چې دی په کوم پوزیشن دی او خود غرضه او د ملي منافعو خلاف سرګندونه کړي دي، د دغه سرګندونو په حق له یوه پوښتنه وشي او د دغه وظیفه په تاریخ کې واچول شي.
په تیرو جنگونو کې معلول شوی شاهزاده نابینا د محقق د سرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ په خپل غم باندې اخته یو چې محقق صاحب مونږ ته نورې دښمنان زیاتوي. مونږ په خپل کور کې د امن او د صلح په ایله باندې تقریبا ماشومان هم ظلمي شول، ظلمیان هم سپینګیر شول، سپینګیر هم لاړ. په دې ارمان باندې خاورو ته چې په افغانستان کې به امن ناجي هیڅ کلن افغانان دې سره موافق نه.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د محقق د سرګندونو خلاف لاروین کوي چې تیر ورځ د ملي وحدت اجرایي رئیس عبدالله هم ویلي وو چې افغانان له جګړو ستړي دي او حکومت په هیڅ ځای کې افغانان په جګړو کې ښکیل نه غواړي. د ولسی جرګې یو شمیر غړو هم د محقق د سرګندونو په اړه ویلي وو چې یو تعداد حکومتي چارواکي په لوی لاس د پردیو د ګټو لپاره افغانستان ته نیابتي جګړې راوړي. په کونړ کې لاروین کوونکو له حکومت غوښتل چې هر څوک او هر چارواکي چې د محقق په څیر د هیواد د ملي ګټو خلاف او د نورو هیوادونو په ګټه سرګندونی او یا کار کوي باید له دندو ګوښه او مجازات شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان ولسی جرګه توریزم سره د مبارزې په برخه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د پوځي ائتلاف جوړېدل ګټور ګڼي. د دې جرګې دوه مرستیال محمد نذیر احمدزي د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان او نورو اسلامي هیوادونو کې د اسلام په نوم خلک غولول کیږي او جګړې ته هڅوي. د دغه ائتلاف لارې به تر ډېره بریده د دې پدیدې مخه ونیول شي. واصل وصال په رپورټ لري.
د افغانستان ولسی جرګه د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي پوځي ائتلاف له جوړېدو د هرکلي په ترڅ کې د تروریزم په وړاندې د روانې مبارزې په برخه کې پر اغېزمن رول ټینګار کوي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ستر اسلامي ائتلاف له لارې به په افغانستان او نور اسلامي نړۍ کې د هغو ډلو کړیو مخه ونیول شي چې د اسلام د مبارک دین د بدنامولو لپاره اسلام ضد اعمال ترسره کوي.
دغه د اسلامي نړۍ یا د اسلامي هیوادونو یو نوې ائتلاف د جنگ ختمولو یا د تروریزم د ختمولو زه دغه تقدیروم، ځکه دلته بعضې اسلام پال ډلې دي چې هغه د اسلام مبارک دین غلط استفاده کوي او غواړي چې نړۍ ته اسلام بدنام کړي. دغه مخنیوي په خاطر باندې یو ښه اقدام ده.
ښاغلی احمد صاحب وایي دا چې په افغانستان کې تروریستي ډلې د اسلام له نوم نه په استفادې سره خلک جنگ ته هڅوي، د اسلامي هیوادونو د دغه ګډ ائتلاف جوړېدل به د جګړې په وړاندې د خلکو ذهنیت هم بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې د اسلامي پوځي ائتلاف په غونډه کې د تروریزم ضد جګړې اعلان وشو او سعودي عربستان ویل چې د دې ائتلاف د مرکزي قومندانې جوړولو لپاره 1,000,000 امریکایي ډالره ورکړي دي. سعودي عربستان وایي د دغه ائتلاف د جوړولو هدف د کوم سنی فرقوي بلاک جوړول نه دي، بلکې د غړو هیوادونو یوازنۍ دنده به دا وي چې له تروریزم سره مبارزه وکړي. د سعودي ځوان ولیعهد محمد بن سلمان ویلي د نړۍ له مخې به ترهګري ورکه کړي او ترهګرو ته به اجازه ورنکړي چې د اسلام نوم بدنام کړي. په یاده غونډه کې د افغانستان په ګډون د یو څلوېښتو اسلامي هیوادونو استازو برخه اخیستې وه، خو ایران، عراق، قطر او سوریې د سعودي په مشرۍ له څو عربي هیوادونو سره د ترنګل اړیکو له امله په دې غونډه کې ګډون نه و کړی. د پاکستان د پوځ پوخانه مشر جنرال راهیر شریف د دغه پوځي ایتلاف د پوځ قومندان ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي تر کومه چې سعودي عربستان د توریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان سره د توریستي ځالو د ختمولو لپاره یوې هوکړې ته ونرسېږي، د دې ایتلاف جوړېدل کومه ګټه نه لري. له دې ډلې د پوځي چارو کارپوه کابل خان تدبیر وایي
که چېرته سعودي عربستان واقعا غواړي چې د تروریزم په ضد باندې مبارزه وکړي، دوی باید ټول هغه هیوادونه چې د تروریزم نه متضرر دي او یا په شکل د اشکالو تروریزم هغلته روزل کېږي، لومړی باید له هغو سره د خپلو مناسباتو په اصلاح باندې دریز دقیق او له هغو سره په معامله کې ریښتینې واوسي. د پاکستان هېواد یو له هغو هېوادونو نه ده چې د همدغو تروریستانو د روزلو لپاره د سعودي عربستان او نورو عربي نړیوالو کومکونه ترلاسه کول.
خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپو قدرت الله ځواک بیا په دې باور دی چې په داشنې تلفونو کې د افغانستان ګډونو حضور ځکه مهم دی چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره خپل غږ پورته کړي او د افغانانو دغه درد باید نور پټ پاتې نه شي. ښاغلی ځواک وایي که افغان حکومت وتوانېږي د دغه ایتلاف د هېوادونو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان توجه دې ته واړوي چې موږ د پاکستان نه ډېر متضرر یو، نو سعودي عربستان به د خپل نفوذ نه په استفادې سره په پاکستان فشار راوړي چې د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د هیواد دوامداره پراختیا د ښځو له ګډون پرته نیمګړې ده. د دې له امله د ټولې دولتي او غیر دولتي بنسټونو دنده ده چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره هڅه وکړي. عبدالله عبدالله دا خبرې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د دوامداره پراختیایي هدف په رڼا کې د ښځو د پیاوړتیا تر نامه لاندې کانفرنس ته وکړې. د ښځو چارو وزارت وایي له 2015 کال راهیسې د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار شوی دی او نورې هڅې کېږي چې د جندر د اصولو په پام کې نیولو سره ښځو ته په ټولو پراختیایي برخو کې ونډه ورکړل شي. تفصیل خان محمد سینس خورو.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وای افغان حکومت مدنی ټولنې، خصوصي سکتور او خلکو ته پکار ده چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره تر 2013 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د سازمان له سپارښتنو او ټینګار سره سم هڅې تیز کړي. اجرائیه رئیس دا خبره د سه شنبې په ورځ د افغانستان د دوامداره پرمختیایي هدف په رڼا کې د ښځو د پیاوړتیا تر نامه لاندې په یو کانفرنس کې وکړه. د وویل افغان حکومت د ښځو د پیاوړتیا لپاره تر 2013 میلادي کال پورې له ملګرو ملتونو سره ژمنه کړې او باید دغه ژمنه تر ډېره حده پوره شي.
تنها به خاطر اینه که ما یک تعهد بین المللی داریم، بلکه در یک کشور
وازی دانه چه موج یو نریوال ژمنه کړی، بلکه په هیواد کې هم یو دوامدار پیاوړتیا ته اړتیا لرو. کوم هدفونه چې په لومړی توبونو کې راغلي، هغه دی بیوزلی له منځه وړل، روغتیا د ټولو لپاره، کیفیت لرونکي زده کړه، جنسیتي برابري او د ښځو او نجونو پیاوړتیا او داسې نور ته باید پام وشي.
د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو سازمان په 2015 میلادي کال کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یو نړیواله موضوع تصویب کړو. د دغه سازمان ټول غړي هیوادونه په عملي کېدو مکلف وګڼل. د ښځو چارو د وزارت مسؤلینو وویل افغانستان ژمنه کړې چې تر 2013 میلادي کال پورې د دغه نړیوالې موضوع ولس هدفونه چې د ښځو د پیاوړتیا، حقونو، تعلیم، روغتیا او په سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې د دوی د مشارکت موضوعګانې پکې شامل دي تر ډېره ځایه عملي کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل په دې برخه کې پلانونه ترتیب کړي او له ټولو دولتي او غیر دولتي بنسټونو سره شریک کړي چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره پلانونه ترتیب او عملي کړي. مېرمن نظری وویل د ښځو د پیاوړتیا لپاره باید د ملګرو ملتو ولس وړ هدفونو ته یو شان کار وشي.
هدف پنجم اهداف انکشاف پایدار
دی وویل د دوامدار پرمختیا پنځم هدف جنسیتی برابری او د ښځو پیاوړتیا ده. دا چې دغه هدف ته څنګه رسیږو زیات کار او دقت ته ضرورت لرو. زمونږ په نظر که د بیوزلۍ ورکولو ته پام ونه شي نور هدفونه به هم ترلاسه نشي.
اهداف دیگر به دست نخواهد آمد.
دی وویل دم ګړې د هیواد په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او داسې نورو ټولنیزو چارو او دولتي بنسټونو کې د ښځو ونډه 10% پورې رسیدلې خو کافي نه ده او هڅې کېږي چې دغه ونډه نوره هم زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې اوس د هیواد په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې له تعلیم، عدلي ارګانونو ته د لاسرسي، روغتیایي خدمتونو، سیاست، اقتصادي چارو او داسې نورو ښېګڼو څخه بې برخې دي. سربیره پر دې د هیواد په ځینو سیمو کې اوس هم ښځې د نارینهو له ګڼو تاوتریخوالو سره مخې دي او حتی په ځینو حالاتو کې وهل کېږي، ټکول کېږي او وژل کېږي هم. خو د ښځو چارو وزارت وایي د دوی د ستونزو د کمولو لپاره یې پلانونه ترتیب کړي او د دیني عالمانو او د چارو د ولایتي دفترونو له لارې د پلي کېدو په حال کې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
څلور نیم بجې شوې دي. د خبرونې په دې برخه کې له صفي الله ستانکزي نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د یو قطري پانګوال په مرسته د افغانستان د وژل شوی او امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ته د زربابا کورونو د جوړولو چارې نن پیل شوې. دا کورونه د قطر هستوګن کورونو د خارګوټي په نوم د کابل ښار د مرکزي سیلو سیمې ته نږدې د 100 میلیون ډالرو په لګښت جوړیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیرغړي وایي په اوسنیو شرایطو کې د لوی جرګې راغوښتل ګټه نه لري. د دې جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي وویل هغوی چې د لوی جرګې په واسطه د حکومت د پرځولو هڅې کوي د وطن په غم کې نه دي. افغان کمانډوز وکونو د هلمند ولایت په موساکلا کې د نشئی توکو مرکز لمینځه وړی دی. په دې مرکز کې په حمله کې چې د اوم کنډک کمانډوز وکونو تیر شپه کړي شاوخوا 2000 کیلوګرامه نشئی توکي، وسلې او چاودیدونکي مواد لمینځه وړل شوي. د سوریې د حکومت مرکزی پلاوی دا اونۍ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د سوریې د سولې په خبرو کې د ګډون چمتووالی ښودلی و. د پلاوی مخکې خپل سفر ځنډولی و. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو رهبر پاپ فرانسیس په میانمار کې ګواښ وکړ چې د میانمار برما راتلونکي د هر یو قومي ګروپ ته په درناوي تړلې ده. د هغه اشاره له روهینګیا مسلمانانو ملاتړ و چې له کلونو راهیسې له تاوتریخوالي سره مخ دي او په وروستیو کې د پوځي عملیاتو او تاوتریخوالي په سبب خپلې مینې پرېښي دي.
اوس هم سپورتي خبرونه چې مرزیا احمدزی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د والیبال ملي لوبډلې ته د انتخاباتي سیالیو په لړ کې نن امنیتي ملي درې د سفر پر وړاندې پروان او سری میاشتې درې د دوه پر وړاندې ننګرهار لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په دوام کې تیره ورځ د جوزجان لوبډلې درې د دوه پر وړاندې خوست، امنیت لوبډلې درې د سفر پر وړاندې لغمان او دغه راز د جهان سپورت لوبډلې په ورته نتیجې سره د شهرداري ټیم ته ماتې ورکړه. ښاغلی پیمان وایي چې د والیبال په انتخاباتي سیالۍ کې لک کابل او ولایتونو څخه شپارس لوبډلو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ څلور ورځې مخکې پیل شوې وي او د روانې اونۍ تر پایه دوام کوي. د بایسکل ځغلونې افغان روسونکی حارث حکیمی په هند کې د بایسکل ځغلونې په نړیوال کورس کې له ګډون وروسته نن افغانستان ته راستون شو. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کورس کې د بیلابیلو آسیایي هیوادونو سره باندې شپږ دېرش روسونکو د بایسکل ځغلونې نوي قوانین، تکتیکونه او مسلکي زده کړې وکړي. ښاغلی صادقی وایي چې له دې وروسته حارث حکیمی په هیواد کې ښځینه بایسکل ځغلونکو ته د بایسکل چلونې نوي اصول او قوانین ور زده کوي. په هند کې د بایسکل ځغلونې نړیوال کورس د بایسکل ځغلونې د نړیوال فدراسیون په مالی ملاتړ د نومبر په 20مه پیل شوی و چې تیره ورځ پای ته ورسېده. د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې تیر شپه اسپانیول یو د سفر پر وړاندې خطافې ته ماتې ورکړه او د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه برایتن له کرسل پالاس او لستر سیټي له تاتنهام سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبې د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي او دغه راز د انګلستان د غوره لیګ د نن شپې په نورو لوبو کې واټفورد له مانچستر یونایټډ او ویست بروم له نیوکاسل سره د شپې 12 بجې او 10 دقیقې لوبه کوي.
وړاندې په خبرونه کې د ښځو لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوډې اچار اوري. د امریکا د ولسمشر لور او سلاکار ایوان کارټرم چې د سوداګرۍ په یو نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره هند ته تللې وای د امریکا او هند ترمنځ ډېر څه شته چې په ګډه ترسره کړي. د هند په حیدرآباد کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان په ګډون د 150 هیوادونو د سوداګرۍ چارو مشرانو او پانګوال ګډون وکړي. نوریاس نوري په رپورټ لري.
د ایوانکا ترامپ د هرکلی لپاره د سیشن بی پورس په حیدرآباد کې سور فرش غوړېدلې وو. د رویترز اژانس د راپور له مخې ایوانکا ترامپ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لور او همې سلاکار ده، هند ته د سفر په درشل کې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته ویلي چې د امریکا او هند ترمنځ د اقتصادي ودې، اصلاحاتو، د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې او د امنیتي همکاریو د پراختیا په ګډون ډېر مسایل شریک دي چې دواړو ته لومړیتوب لري او باید په ګډه ورته کار وشي. ایوان کچ د هند په حیدرآباد کې د سوداګرۍ د نړیوالې غونډې په اړه خبرې کولې او وویل چې د لومړي ځل لپاره د دغې غونډې له نیمایي زیات ګډونوال ښځې دي. ایوان کچ په دې غونډه کې د یوې بریالۍ سوداګرۍ او د امریکا د پلاوي د مشر په توګه ګډون کوي. دغه هندۍ ورځپاڼې ته ویلي چې په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په جریان کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوارش سره کتلي او له هغې سره یې خپل دا نظر چې له اوږدې مودې راهیسې د هند تاریخ او کلتور سره یې شریک کړی او هم یې هیله څرګنده کړې ده چې دغه پرمختګونه په تیره بیا د ښځو لپاره دوام وکړي. ایوان کوای لیواله ده چې په دې اړه د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره هم خبرو ته دوام ورکړي. د رویترز په وینا د هند او امریکا ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه هم زیاته شوې چې تیر کال اندازه شاوخوا 115 میلیارد ډالر ته رسیده. د چین نفوس ته په پام سره چې ورځ تر بلې په سیمه کې پراخیږي، د واشنگټن او نوې دلی ترمنځ پوځي او ستراتیژیکي شراکت هم پیاوړی شوی دی. حیدرآباد چې د هند یو ستر اقتصادي مرکز ګڼل کیږي او د مایکروسافټ په ګډون یو شمیر امریکایي ستر کمپنۍ پکې فعال دي، د ایوانکا عکسونه هر خوا زړول شوی دي. د دغې سترې غونډې د امنیت د تامین لپاره هم ویل کیږي چې شاوخوا 10000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. ایوانکا وایي د نړۍ په کچه یوه عمده مسله چې په امریکا او هند او ټوله نړۍ کې د خلکو لپاره مهمه ده، دا ده چې اقتصادي فرصتونه رامنځته شي او اقتصادي سوکالۍ ته وده ورکړل شي. د هغې په وینا ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې د امریکایانو لپاره سخت کار کوي او مودي هم پر دې ډېر تمرکز کړی چې د خپلو وګړو په تېره بیا د ښځو لپاره اقتصادي فرصتونه زیات کړي. د حیدرآباد د سوداګرۍ په نړیواله غونډه کې د 150 هیوادونو د سوداګرۍ چارو مشرانو او پانګوالو ګډون کړی دی. دا ځل دا غونډه چې دوه مخکنۍ په متحدو ایالتونو او ترکیه کې جوړې شوې وي د ښځو پر مسلې ترخی. ایوان کوای په دې هیله چې دغه د 2018 کال غونډه د دې لپاره زمینه برابره کړي چې پر هغو ښځو چې د سوداګرۍ چارې مخ ته وړي ډېره پانګونه وشي او هغوی لا پیاوړي شي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسعودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د دې ونې په خپرونه. روان خبرونه کې لافغان خزو سره د مرستې ماستی ته ورغلیم چې په وړیا ډول کندو او بیوزل خزو ته سواد او حرفه ورزده کوي.
دمی ماستان په مدته دو سال که شاگرد می پیرانای پنجابی را کت دامن یه چیز میتانه ما زار خوب است و همینجا مصروف هستیم یک سرگرمی است.
بسیار یارزو دادلم بود که موید مام درس می خواندم، جای کار می داشتم. حال فعلا دیگه یک ذره یاد گرفتیم نام پدر، نام مادر، نام خود انتظار نشته که می تانم.
دو دو خود و لستونز و لستراورن و فعالیتون و بعد اخبروان پجریان که خبر شی هیله دا تر پای را سره ملوسی.
که خاوند د خزه د نفقې لور کول ډډه کوي او یا یې تقصیر پدې کې ثابت شي، با صلاحیت محکمه کولای شي میړه د نفقې پادا کولو مکلف کړي. د افغانستان مدني قانون 119 ماده.
قدر منو اوریدونکو، د افغان خځو لپاره د مرستې مسال دوه کلونو راهیسې د کونډو او بیوزله خځو لپاره کار کوي چې د اقتصاد او خځو چارو وزارت سره ثبت او راجستر ده. یادې مؤسسې د خیاطۍ، سواد زده کړو او لاسي صنایعو په برخه کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي فارغې کړي او اوس هم یو شمېر په دې مؤسسه کې په زده کړو بوختې دي. د سواد زده کړو په برخه کې دری، ریاضي، قرآن کریم او انګلیسي ښځو ته تدریس کیږي. د ښځو لپاره د مرستې مؤسسې مشره میرمن رحیمه معصومی چې مخکې د کابل ښار په یو ښوونځي کې ښوونکې وه، وایي د 100,000 افغانیو په سرمایه یې د کونډو او بېوزلو ښځو لپاره دغه کار پیل کړ. او د هغو ښځو شمېر او علاقمندۍ هم وایي چې په پاخه او تیر عمر کې حرفه او تدریس زده کړ او اوس عملاً کار کوي.
د 5 میاشتې که مؤسسه را پیش میبریم،
2 کاله او 5 میاشتې کېږي چې دغه مؤسسه مو جوړه کړې ده. تر اوسه پورې 270 میرمنې د خیاطۍ، سواد زده کړو او لاسي صنایعو په برخه کې فارغې شوې دي او 180 اوس عملاً زده کړې کوي. زموږ د درس موده 6 میاشتې ده. دلته ډېری هغه میرمنې راځي چې کونډې یا بېوزله دي او کورنۍ ورله غاړې دي. له دې مرکزه چې کومې میرمنې فارغې شوې، ډېری اوس په کور کې کار کوي. مثلا د دوی له ډلې یوه میرمن وه چې 23 کلنه وه، 6 میاشتې سواد زده کړې وکړې، اول نمره فارغه شوه. له درس ویلو سره یې ډېره مینه وه او اوس په کور کې نورو ښځو ته درس ورکوي، چې دا زما لپاره ډېر د ویاړ ځای دی. او همدارنګه د خیاطۍ له برخې هم چې میرمنې فارغې شوې اوس کار کوي، پیسې ګټي او نورو میرمنو ته یې هم ور زده کوي.
میرمن معصومی زیاتوي دوی له هیڅ وزارت یا ارګان څخه مالی مرسته نه ده اخیستي. ټول کارونه یې په رضاکارانه ډول دي. د نوموړي په وینا د لاسي صنایعو له خرڅلاو څخه د مؤسسې او زده کوونکو لګښتونه پوره کوي.
صنایع دستي هوسیار عالي ما داریم.
موږ ډېرې ښې لاسي صنایع لرو چې په نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې کوو او ډېرې زیاتې خرڅېږي هم، چې په همدغو پیسو بیرته نور مواد او د کور کرایه ورکوو. موږ هیڅ مالي ملاتړ نه لرو او زه په دې هڅه کې یم چې یوه پروژه واخلم او هغو میرمنو ته چې د خیاطۍ له برخې فارغېږي یو ماشین ورکړم چې د دوی کار روان شي. موږ بازاریابي نه لرو، خو ځینې دوکانداران له موږ سره اړیکه نیسي او غواړي چې زموږ لاسي صنایع واخلي. شکر دی څومره چې تولید لرو هغومره په ښه بیه خرڅېږي.
هغه میرمنې چې له کورني تاوتریخوالي سره مخ کېږي یا له روحي پلوه ناکراري لري، دغه مؤسسه مرسته ورسره کوي، مشورې ورکوي، د کار حرفې او سواد زده کړو زمینه ورته برابروي چې په ځان بسیا شي او هم له روحي پلوه آرام شي. خزو سره د مرستې مؤسسې یو استاد نوریا لکوزی په دې اړه وایي.
ډېرې میرمنې دي چې تاوتریخوالي کې اخته دي، بدل ته راځي، خو خپل رئیس صاحب ډېر ورته معلومات ورکوي، ډېر ورسره غږیږي، په متفهم کوي. بیا ډېرې بیولیم دي، ریاست ته یې معرفي کړي دي، د ښځو چارو ته معرفي کړي دي چې هلته د دوی مشکلات رافسي.
په افغاني ټولنه کې د ښځو لپاره کار کول او یو ځای ته ځان رسول دومره اسانه خبره هم نه ده او په دې لاره کې هم میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. میرمن رحیمه وایي د کار په پیل کې ستونزې موجودې وې، خو د هیڅکله همت ونه بایله او خپلې مبارزې ته یې ادامه ورکړه. میرمن رحیمه د هغو ادارو یادونه هم کوي چې دا یې په کاري ډګر کې ستایلې او هڅولې ده.
اول بار که من مؤسسه را جور کردم،
لومړی چې د مؤسسه مو جوړه کړه، یو 2 منزله کور مو په کرایه نیولی و. د کوسی خلکو ډیره بده رویه کوله، ویل به د میرمنو لپاره د شیطانۍ ځای جوړ کړی او ډول ډول مزاحمتونه به یې کول. په لومړیو کې ډیره خپه وم، د دې پر ځای چې موږ وهڅوي مزاحمت به یې راته کوه. هره ورځ په جنجال و. بیا چې دوی کله زموږ کار ولیده، خپلې لوڼې او ښځې راولېږلې او دلته یې شاملې کړې. زموږ په ټولنه کې د هر کار پیل سخت وي، خو موږ باید داسې لارې چارې غوره کړو چې بریالي شو. وروسته بیا همدې خلکو ډېره وهڅولم. یو وخت زموږ بودیجه کمه شوه، د غرمې ډوډۍ مو نه شوه برابرولی. بیا ګاونډیانو موږ ته په نوبت غرمې ډوډۍ راوړله.
همسایه هر روز به نوبت بر مانان چاشت می آوردن.
صدای
ما بسیار تشویق مثلا از وزارت تجارت شدیم که
زمان مؤسسات سوداگری وزارت لخوا ډیره حسول شوی ده او د لاسي صنایعو په برخه کې مډال هم راکړی او همدارنګه د نندرتونونو په جوړولو کې د ښځو د سوداګرۍ خونه له موږ سره ډیره مرسته کوي خو د ښځو چارو وزارت په دې برخه کې چندان مرسته نه کوي. دا دوه ارګان چې ما یې مخکې یادونه وکړه له موږ سره ډیره مرسته او همکاري کړي. زه ترې ډیره مننه کوم.
وزارت تجارت دفتر لید بسیار فعال کار میکنن و خود ما قلبا تشکری میکنیم از پیش شد.
د افغان ښځو لپاره د مرستې مؤسسه کې ګڼې میرمنې د سواد زده کړه، لاسي صنایع او خیاطي زده کوي. د خیاطۍ د برخې استاده نوریا لکوزی وایي چې ښځې ډېره علاقه لري چې خیاطي او سواد زده کړي او غوښتنه یې دا ده چې دوی باید دغه ډول کارونو ته ادامه ورکړي.
خیاطی که او هم سواد آموزی که دیر زیاد علاقه مندی ورخی دیر وزرکه ایتی دا باید دلتا اوسی گیتی لماینز لاره نسی یا خلاص نسی دا دوره یا بلچیر تا لاره نسی یا خود اقتصادی مشکلی چی دی آقا لطریقی نروزی چی دلتا کهو کهو لیسی چی دی هم دی لاسی کارو پا وسته خپل اقتصاد تا لک پرمختیا ورکی او بل ذهنیت هم دیر خکی گی دلتا چون افهم تفهیم دیر که گی نور خزو سره سره لاغم چی دلتا کنفرن نست دسی دیر پیسی نار کول که گی یا ماش اونده یا نو لگ لگ مشکلات هل که گی دلتا بیار دیر مشکلات دی چی دا خام مواد چی کم دی دلتا نستا نو آقا مجبور دی چی خپل آقا کی پیدا کی
دو سواد زکرو ترڅنګ په دغه مؤسسه کې ګڼې میرمنې خیاطي کوي او ځینې یکسونه او طبي مناظر په ګراف د تابلو په شکل جوړوي. میرمنه لکوزی وایي دوی د میرمنو لاسي صنایع نندارتونونو ته د نندارې لپاره وړاندې کوي چې له دې لارې ښه عاید ترلاسه کوي چې ډېری اخیستونکي بهرنیان دي او په لوړ قیمت پلورل کیږي.
هغه همدا ځینې لاسي کارونه چې دلته کیږي د همدغه میرمنو په واسطه بیا هغه ځینې نمایشګاګان ته ځي چې د هغه ځای نه یو څه حوصله ای او پیسې وشیان بیا ځینې کالي او داسې د توشک پوښونه او بالښتو پوښونه یا سرمیزي وشیان چې لاسي ګنډل شوي دي د هغه د نمایشګاه په واسطه بیا ځینې لاس راوړنې چې راوړي هغه دلته مصرفوي.
ملاله یو نیلوفر دوه هغه میرمنې دي چې د خیاطۍ او سواد زده کړو په برخه کې تدریس کوي. لومړی په دې مرکز کې زده کوونکې وي او له دوو کلونو وروسته وتوانېدي چې دلته ښوونکي شي. دوی دواړه له خپله کار خوشحاله ښکاري.
الف زبر آ،
الف زبر آ،
الف زیر ای،
تصمیم گرفتم من پیش رئیس صاحب
د دې مؤسسې مشرې ته د کار غوښتلو په خاطر راغلم. هغه هم کار را کرد. زه دلته د قران کریم استاد یم، لاس زده کوونکی لرم چې ټولې میرمنې دي. ډیره خوشاله یم او د افتخار ځای دی چې یو کس له ما څخه زده کوي. زه خپله یو ښځه یم او خوشاله کم چې یو بل ښځه زده کړه وکړي او زه ور زده کړم.
یاد دادم ایتانو
دمی مستم دو سال که شاگرد بودم.
دو کلمه پدی مسئله که ذکری کری چه اوست ده استاد پتوگه کار کبم. پنجابی کردی دامان او داسی نور کالی جوروم. زمال پار خیده چه دلت مصروفیم. لیقتصادی پلاوی هم یو سستون زیرا حل کری. بلده چه دا کار زمگل پاره و تفریه ده. دلتا چه رازو لینجونو سرکینو او لتشویش تخلریو.
دخترام یا میشینیم تشویش دور استیم دی.
نجیبه چې د کور میرمن ده، د ماسې ته د سواد زده کړو لپاره راغلی. وای تل به مې زړه کې و چې کاشکې ما هم زده کړې کړې وای او یو ځای مې کار کولای. اوس چې دلته راغلی یم ډېره خوشحاله یم.
دیگه اینجا آمدیم کورس سواد آموزی میخوانم.
دلته د سواد زده کړې کورس ته راغلی یم. غواړم چې مصروف ووسم او زده کړې وکړم. زه د کور میرمن یم. ما مخکې درس نه دی ویلی. اوس پښیمانه یم چې ما باید درس لوستی وای. که ما درس لوستی وای اوس به یوه بریالۍ میرمن وم او په یو ځای کې به مې دنده درلوده. خو دا هیله مې په زړه کې وه او اوس په همدې هڅه کې یم چې د سواد زده کړې کورس تعقیب کړم چې تر اوسه مې یو څه شیان هم زده کړي دي.
خپل د پلار او مور نوم لیکلی شم. نور انجونو او خزو ته پیغام دادی چې اغوی هم راشي او درس ووایي. که بی سواد وي د سواد زده کړو کورسونو ته دی ورشي. څوک چې درس ووایي فکر او راتلونکی به روښانه وي.
فکر آدم زین آدم روشن می باشه، تا آینده آدم درخشان می باشه.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خوګوریدونکو سلام. ژمی ځان را سرګند کړ او خلکو ته یې دا خبرداری ورکړ چې د ځان او کوټو غم وخورئ، کنه په سړو او یخنۍ به مو ووژنم. دلته دغه ستونزې د خوار ملت په برخه دي، ځکه چې د چارواکو کورنۍ او اولادونه په اروپا، امریکا، ترکیې، هند او دوبۍ کې نه له یخنۍ نه خبر دي او نه هم له ګرمۍ نه، نو ځکه د خوار ولس له حاله نه خبرېږي. د خپرونې په پیل کې مو یو کور ته بیایو چې خبر شي هغوی د یخنۍ څه غم خوړلی.
او سړیه، سږکال ژمي ته د بخارۍ لپاره لرګي کم واخله.
ولې؟
د ما کوري بلند بوټونه او څپلۍ ډېرې دي، هغه هم پکې سوځوم. د ډېرو کوري د لرګیو دي.
دا څه وایې؟ بوټونه او څپلۍ دې ولې سوځوې؟ کمې روپۍ مې پرې ورکړې دي.
ورکړې دي؟ ټول مې یو ځل په پښو کړې دي او بیا خو ایسته نه غورځوم. هغه دی د لرګیو په ځای په بخارۍ کې سوځوم.
ولې ولې سوځوې؟
ابل ورځ مې په فیسبوک کې ولوستل چې د لوړو کوریو بوټان په پښو کول تاوان لري او د ملا مورو ته زیان رسوي.
تیر کال دیم په فیسبوک کې ولوستلی وو چې د جګو کوریو لرونکو بوټان په پښو کول ډیره ګټه لري او د ښځو اندام جوړوي.
هغه د تیر کال خبره وه. ښایي سکل به یې نوی تحقیق پې کړی وي. د دنیا خلک خو لکه د موږ کرار ناست نه یي، څېړنې کوي، نوي شیان کشفوي او اختراع کوي، نوي نظریات رامنځته کوي.
نو زه خو دې غرق کړم. دوه درې بوجې جګې کوري والا بوټان او سپلۍ دې را باندې واخیستل. یوه لمن پیسې مې پې ورکړي.
درته مې وویل چې ما هم ایسته نه دي غورځولي، په بخارۍ کې د زغال او لرګیو په ځای سوځوم.
نو څه شی په خپو کوې؟
څو جوړه ټیټي کوري والا بوټان او سپلۍ اخلم. ولې وارخطا یې؟
او که دې بیا په فیسبوک کې ولیدل چې ټیټ بوټونه او سپلۍ په خپو کول تاوان لري څنګه کوې؟ بس دې یو نیمه ولې سقط ده.
که نوی تحقیقات شوی و نو مجبوره یو چه مغسی و کو. فیسبوک خود سه دروغ نوی.
که دا فیسبوک و دیر ناشونی کارونه برا بانده و که تا خو پرتل ستایل و مودون و نور حس هم پا کیونه لیده.
د اچارو څو وړه مرتبانونه هم در تخلاصو چې د خولې خوان مخشي.
سلام علیکم وروره.
و علیکم سلام. هغه د قرض پیسې خو مور نه وړي. باور وکړه چې نور می دوکان د بندولو ته رسیدلې دی. د تاسې قرضارانو له لاسه در په در شو.
ما ورخطا کیږه، سبا یا بل سبا بجی ټول روپۍ در کما. دا دومره صبر چې دی وکړه، دوه ورځې نور یې وکړه.
څنګه وکم؟ دوکان مې له منځه ځي، د سودا راوړلو پیسې نه لرم.
ځه وباسي ته اوس لاس پاکټه چاکلیټ، دوه کیلو چای، یو من بوره، نیمن کلچه. تو دریگه چه نور چه شیوه؟ او رشته یو من خیو ریزی دلاس منزلو مایه او دوه کیلو مسته راکه.
او سی خواندو کو وایزه نور وارم او دا پور واری لکه چه دا تر اوسا پوچینهی جو بدر تا وغا گیدم کسنگا؟
پوسوام پا پختو وغا گیده چې پیسې هم نه لري او د دوکان سودا دې مخلاصه ده. خو ما هم په پښتو درته وویل چې دوه ورځې وروسته به دې ټول قرض در خلاص کړم او کدی بیا نور پیسی هم پا کروی منگ بایی قرض درکو.
لکومه ای که ای؟ دا خزانه دی چیر تا مندلی؟
خزانه می نده مندلی، میره می شکر دی دی ترافیکو پا ریاست که مقرر شو که ای کومی چرایی تا ورکه. خب یا بایدی دکان زل سودا در تا دکم.
او سینو خواندو که
پام چې شورو نخری او هغه مونو واسي کنه ټول به چغل چغل کړم.
ښه وروره، غږ نه باسو خو پام کوه چې په چا ډزو نه کې وروره.
ډز نه کوم، زر پیسې او طلا راوخې چې چیرته دي.
نه طلا لرو او نه پیسې، کنه ورشي ټول کور په خپله ولټوئ.
دا په الماری کې دسه کتار کړي دي
وروره، دا تقدیرنامې دي او زما سرټیفیکیټونه دي.
دا دې له کومه کړي دي
وروره؟ مختلفو ادارو کې مې چې کار کړی هغوی د ښه کار په بدل کې اداره کړي دي.
نو چې دا شیانې دومره درکول، پیسې به یې څومره درکړي وي؟
نه په خدای، یوازې همدغه کاغذونه راکړي دي، بس پیسې نه دي راکړي.
والکانو کور مو ولټوه.
هو څه مو پیدا نه کړه.
دا تقدیرنامې را ټولې کړئ او ټول یې ورته وسوځوئ. ورک دې شي داسې خدمت چې د پیسو پر ځای تش کاغذونه ورکول کېږي. دا مفلسه خدمتګار له دې چټیاتو بېغمه کوي.
والکه بختیاره.
آسف څه دی ویل؟
هو لاړ شه او د برطرفیو له رئیس سره مرکه وکړه.
څه ډول مرکه امیر صاحب؟
پوښتنې ترې وکړه چې دوی څه کوي، څه یې کړي دي او څه به وکړي.
که یې حال راته ونه وایې؟
درته وایې ځه ورشه.
نه نه، خو که یې ونه وایې بیا څه وکړم؟
یو څه خو به درته ووایي.
که یې هیڅ هم ونه ویل او لکه زما پلار همداسې پټه خوله ناست و.
تا پلار هم رئیس دی؟
نه رئیس نه دی، خو چې مور مې د هر شي پوښتنه ترې کوي ځواب نه ورکوي. ته به وایې کوڼه او ګونګی دی.
بیا دې مور څه کوي؟
په غوسه کېږي او ورته وایي چې خدای دې د رښتیا ګونګی که، او بیچاره له کوټې وځي.
که یې تا ته هم ځواب در نه کړ، هماغه د مور خیرا دې ورته وکړه او راووزه.
ونی فال مو هم در تکتلی وای ورای خو عقیده ما پریکاوی چی او بحال لری یوازی زینی چیره تری او پیجانی.
شنبه
د شنبه پورا زیگیدلی لیکوالان دی تما نکوی چه پراتا لکومی دنگری واسطی وی اثر جایزی تا وړاندی شی. که داسی که دای شوائی نو اوز با طولو ارزخناکو اثرونو جایزی گتلی وی.
یک شنبه
ده یک شنبه پورا زیگی دلی بی سنه ده اقدایان دی گمان نکوی چه چوکی پا خیانت او اقدایی حرکتونو نپویگی. هر چا تا معلومه ده چه دغه اقدایان او خاینان لخپلو صلاحیتونو څخه د خپلوانو او چاپروسو انډیوالانو په ګټه کار اخلي.
دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلي عاشقان دې هڅه وکړي چې له مینېدو وروسته سمدستي له معشوق یا معشوقې سره واده وکړي. که نه فیسبوکي عاشقان به یې د سترګو په رب کې بېلارې او له پخواني عاشق یا معشوقې زړه تور کړي، ځکه اوس چې هر څه په چټکۍ روان دي نو عاشقې هم د سترګو په رب کې لکه د سټایل غوندې بدلېږي.
سه شنبه
د سه شنبه په ورځ زیږیدلې نجونې او هلکان دې د واده لپاره هڅه وکړي خو وارخطایي دې نه کوي، ځکه چې فیسبوک به ورته له ښه نه ښه د ژوند ملګری او یا هم ملګري ور وښیي. له همدې امله هوښیار نجونې او هلکان د واده لپاره ذخیره انتخابونه لري او چې یوه انکار وکړه له ذخیرې بل را اخلي.
چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلي سیاستمداران دي دا ګمان نه کوي چې دلته سیاست په پخوانۍ بڼه پاتې دی، بلکې لکه هر څه چې بدل شوي دي سیاست هم ډیر بدل شوی او هر څه په پیسو پورې تړل شوی دی. له سیاست کولو مخکې باید سیاست مدار د کوم بهرني پیر مرید شي، بیا دې د سیاست میدان ته راودانګي.
پنجشنبه
د پنجشنبه په ورځ زیږیدلي احمقان دې ګمان نه کوي چې په حماقت یې څوک نه پوهیږي، ټول پوهیږي خو څوک نه ورته وایي. د دې لپاره چې تل په خپل حماقت کې پاتې شي. اوس د دغسې احمقانو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي، ځکه چې فیسبوک حماقت نور هم زیاتوي.
جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلي خبریالان دي دا دعا وکي چې خدای له خبریالۍ خلاص کړي، ځکه پرته له دې د جمعې ورځې له نوکرۍ نه خلاصیږي، او تر څو چې خبریال وي د جمعې د ورځې نوکري به کوي.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یاویا، کندهار 22، خوست